څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. نن د مې 9 د پښتو ژبې ورځ ده. په دې اړه مرکه له نورو راپورونو نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې او اونیس پروګرام سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه ویروس مثبتې پیښې اوج ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. او په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه مخ په کمیدو دي، خو په آسیا کې بیرته پیل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې که په افغانستان کې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، د دغه ویروس مثبتې قضیې به اوج ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو خبري کلیپ کې رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې هره ورځ مخ په زیاتېدو دي. ښاغلي مجرو، د تیرو 24 ساعتونو پیښې داسې وبللې؟
په تیر 24 ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د دې د منځ نه 623 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کرونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعاً په افغانستان کې 10,695 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کرونا ته شکست ورکړو، او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د تازه پیښو ډیر شمیر په کابل کې دي. 201 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې بیا د کرونا ویروس څخه د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 2500 اوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د وسلو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره او افغان سرتیری وژل شوي، او خو په لویدیز فرا ولایت کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 8 تنه پولیس افسر وژل شوي دي. افغان چارواکي بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبانو، په فرا کې 8 وسلوال طالبانو وژلي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوو ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. نن جمعه د می 9 د خبرګولی نامه په سکال د پښتو د ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. له دغې ورځې له 2 کلونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې چې پښتانه پکې میشت دي نمانځنه کېږي. په افغانستان کې سکال د دغې ورځې په مناسبت لوی غونډې نه دي نیول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دې ورځې د مبارکي او همدارنګه د دې ورځې د ودې لپاره په ډیر کار کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دغه ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ویلې ده. اخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر لیکلی دی چې د دغه ورځې په مناسبت د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي وی او د زیاته کړي افغانستان د ډیرو خوږ ژبو کور دی. د خبره د افغانستان ملت هره ژبه د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. په افغانستان او نړۍ کې ځینو کسانو او فرهنګیانو د دغې ورځې د نمانځنې لپاره غونډې نیولې چې اکثر به یې په آنلاین توګه دایر شي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او همدارنګ د ازادي راډیو همکار محبوب شاه محبوب د دغو غونډو په اړه وایي.
موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خنډونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه موږ یو شمیر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې یو کیک پرې کړو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
وسم د نړۍ خبرونو ته ورجو د کرونا وایروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوې خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړي. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پروند محدودیتونو د کمولو اعلان کړي. په بریتانیا کې براتلونکي اونۍ د ماشومان خوندې برته پیلېږي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپل لار پرانیستې دي. خو جنوبي کوریا د نویو پیښو په سپټولو سره بیا د کرونا وایروس په خاطر محدودیتونه زیات کړي. 200 خوندې براتلونکي نې وټړل شي. په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه واتلکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,17,000 کسان مړه شوي دي. وروستۍ خبر هم له تاجکستانه. په تاجکستان کې یو خبریال په وروستیو څو ورځو کې دوه واره تر بریدونو او ګزارونو لاندې نیول شوی دی. عبدالله غربتی د ایشیا پلس په نوم یو آزاد خبری اژانس ته کار کوي چې په تاجکستان کې د ځمکې د خویدو په پیښه باندې د راپور جوړولو په خاطر وهل خوړلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او یو ولسوال دی هلا ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسته هڅې کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل نږدې شوې دی. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوی او حکومتي چارواکو د خبرو اترو په اړه هم جزئیات درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
په نورو موضوعاتو کې مدني فعالان وایي په میدان وردګو ولایت کې ډیری شخصي او دولتي ځمکې غصب شوي. د ولایتي شورا د یو غړي له خولې به واوري چې دغه سبان څوک دي.
هم دولت کې سره د دختر مفیش لري و هم سره چې دغه شخصي خلک دي زورواکي دي او مافیا خلک دي نو دغه شخصي خلک دي.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره چې په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی د هغه د روغتیاي وضعیت په اړه مرکه لرو.
متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما د کرونا تست مثبت بدن مې مقاومت کافی پیدا کړل ولی تر اوسه هم وایرس ژوندۍ زنه وایرس ما سره شته.
په متحده ایالاتو کې د وزګارو خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه په نړیوالو مسایلو کې جزئیات درکو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس وای قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو لور لدی اقدام څخه هرکلی د بین افغانی خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین افغانی خبرې ژر پیل شي.
اوربند دو اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبر وشول تر موږ د یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه مو خلاص کړ تر قدم په قدم باندې مخ تلل تر په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري موږ له دغه بستر زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زمونږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لوري د 2000 بندیانو د خوشی کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یاد شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پریکړې صلاحیت لري. ښاغلی عبدالله ولسمشر غنی له لوري د 2000 طالب بندیانو پاره د نموړي د ورستي اقدام هرکلی کړی دی. هممهاله د طالبانو او پوخانی چارواکي سید اکبر غل آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامسته شوی د باور فضا بی ساری ده. دیوی طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت لاس ورنه کړي او بین افغاني خبري پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډیر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورس. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دی هغه په دوار طرفو کې دلی چې زور راولي چې بین افغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې اتیا افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په وی اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې 9 افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو وین محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فرا په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم د اوربند اومنه ورته اعلان وکړ. خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند د غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي، د داشن حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوی هلی هم اغیزمنولای شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مقام وایي قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو پر مسله د خبرو لپاره په کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم به له دې 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا د جوړولو سره څومره مرسته کړې؟ آیا بین الافغاني خبرو ژر پیل ته څه هیله مندي پیدا شوې؟ اجمالان پر دې موضوعاتو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو پلاوی به له حکومتي لوري سره پر کومو مسایلو تر هر څه مخکې خبرې کوي.
طالبانو 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوې تفاهمات منځلار شي او دوی موږ تخپل بندیان خلاص کړو، موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړونې په خاطر باندې دغه بندیان خلاص. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره امداده چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لارې هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري، یو یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ ته خلاصي هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم له دوی مرسته غواړو دوی به موږ ته مرسته راکړي.
د طالبانو یو هیئت مخکیم راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت یې او دلته یې په کابل کې وختل دي بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي، خو وروسته د حیات خپل سفر پرې خود او بیرته ستون شو او ویل چې په باسونو کې پرمختګ نه دی شوی او ویل کېدل چې لا کابل نه خوا به تللې. د وسنی پلاوی توپیر له هغه پلاوی سره چې مخکې راغلی او تاسو په څه کې وینئ؟
تیر حیات خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللې، او دا وسنی حیات هم ښه راغلاس وایو. خو دا چې ګلی مانی وی دا خوی دا خو د مذاکراتو طبیعت دی، کله کله پروسی کامیاب شي کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شوي او دوباره کامیاب شوي، بلکې د ښکته پورته راځي پکې کله شروع شي کله بند شي. خو دغه نوی هیئت راتګ هم په یعنی زمان کې دا قدم ګڼو. نو امید دی چې دغه مباحث صورت ونیسي، دوی هم د کاوسلین کار واخلي، دوی هم خپل تقاضاوی په قالب کې داسې قالب بندي کې چې هغه قابل د عمل وي. ولې په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي او د بندیانو د پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره د یو دایمي اوربن پاړه د خبرو مخاینه ولیدا. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه د زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو ویل، همدارنګه یو اوربندم ټینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هواری دود د دوړو لورو ترمنز او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خن په لری کېدو دي.
زه فکر کوم چې تر ډیره هدا پوری دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف تریدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیانو د خلاصون خبره مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتره خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځيږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې د پروسه مخکې لاړ شي، او بیا هم د 2000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، او سم ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه د زمکو د غصب مسله ده په میدان وردګو ولایت کې. د میدان وردګو د ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې دي. د دې شورا یو غړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې دغه ځمکې له زورواکو څخه راخلاصې کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین ادعا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته که ازادي راډیو ته وویل چې په میدان ښار کې زورواکو آن د ولایت مقام د ودانۍ تر څنګ هم ځمکې غصب کړي دي. دی وایي هغه چا چې دغه ځمکې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
معلوم داره چې دا کارونه کوي دا سره د عام دولت کې سره د خپل نفوس لري او هم سره د نغاسه شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه ملت د بیت المال مال د په باندې په دولتي تشریعات جوړیږي حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا دی چې جمهور هم په دې موضوع سره اساس د تر وګړو دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري نو د منګه غوښتنه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره د ټولو ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې نوبت سره په ولایتونو خاص طور په کابل کې او په ولایتو کې دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته وګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کورونه نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي تاثیرات پرې ډېر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دا خو د ټولو هېواد کې ممکن ځینې سیمه غصب شي وي ځینې ځمکې یې دولت ځمکې غصب شي وي خو موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې لپاره جدي توګه دغه سیمې چې د زورواکو یو هم د اصلاح غصب شوي وي په ګټه کوه زر تر زره د دولتي ځمکې حساب کړو او نورې به هم چې دغه ځمکې د تفصیل لړۍ روانه ده نو کله چې لړۍ خلاصه شي دغه به کټګوري شي چې کومې قوانین پلي شي او کومې اشتراکونه دي او کومې غصب شوي دي نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د بدې ورغور کول کېږي اجازه ورکول کېږي او څنګه دغه غصب کړی دی که هغه کور دی که هغه سړک دی که هغه هر هغه به ړنګول کېږي او دولتي بدمکو کې صدېږي.
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ په تېره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونه کې دی خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
استرالیا تایید کړی ده چې د نومبر په 21مه نیټه به په پرت ښار کې د کرکټ لوبو کوربه وي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. له استرالیا سره د افغانستان د لومړی ټیسټ لوبې د ترسره کېدو په اړه په دې وروستیو کې ځکه پوښتنې رابرسېره شوې وې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله پر سفرونو بندیز لګېدلی و. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پنځشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش لمخې به لومړی لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوې وې ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغې د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي تر څو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنه کړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیگ بیش لیگ پر مهال ډیر مینوال ومندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت شار کې به په شپې ته زره څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه څلور ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې دوی هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او دوی له آیرلند او بنګلادیش څخه ګټلې دي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د پښتو ژبې د ورځې د منځنې پر موضوع یو مرکه لرو.
دغه ورځ هر کال منځل کیږي بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولیږي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم په همدې برخه کې وړاندې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار والی وای لا هم د کرونا وایروس ټیسټ مثبت دی او ډاکټرانو ورته په قرنطین کې د بیا پاتې کېدو ویلي دي، خو حیات الله حیات په عین حال کې وایي روغتیایي حالت ښه دی او خپل کارونه هم روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره پر مخ بیایي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی حیات شاوخوا شل ورځې مخکې په کرونا وایروس اخته شو، خو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا اوس کووید 19 ناروغۍ نیولی دی. له ښاغلي حیات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
یوویشت شپې تکمیل شو چې زه په کور کې تجرید حالت کې یم، ځانته قرنطین یم، د کور د نورو غړو نه جدا یم. متاسفانه په اوله اونۍ کې مې ډېرې سختې شپې تېرې کړې، ډېر سخت دردونه، تبه، بې اشتهایي او ډېر زیات مشکلات مې تېر کړل. د یوی شپې په پوره کېدو سره په تاسف سره باید ووایو چې د منګل لابراتوار خراب شوی، تخنیکي ستونزه لري دا یوه اونۍ، ولې ما بیا دلته د خارجانو لابراتوار ته لاسرسی پیدا کړ په میدان وایي کې، او پرون مې خپل ځان بیا یو وارې ټیسټ کړ. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما هغه څه ده د کرونا ټیسټ مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده، ولې تر اوسه هم وایرس ژوندي ځینې وایرس ما سره شته دي چې د هغو د لارښوونې په اساس باندې 15 ورځې نور هم زه باید قرنطین ته ادامه ورکړم او بیا ټیسټ ورکړم کېدای شي چې پرې برلاسه شوی ووم.
اوس تاسو په قرنطین په حالت کې والی سي؟ بلې
بلې، و زه دا اوس هم د قرنطین په حالت کې یوویشتمه ورځ مې ده، ولې دا په دې معنی نه و چې ما خپل کارونه نو کړی. څه کارونه چې د ولایت په کچه ده که تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې یم، کم کارونه چې په ما پورې مربوط و هغه د صحیح لارښوونو په نظر کې نیولو سره ټول ما که د اسنادو امضا وي، که د قراردادونو امضا وه، که نور مسایل و، هغه ټول ما سرته رسولي دي او هېڅکله مې خپل جرأت له لاسه نه ده ورکړی، ځکه په د کرونا په پیښو کې خپله مورال او جرأت ته ډېر تاثیر لري. هیله مې دا ده چې خلک ډېره ورخطایي ونه ښایي، خپل مورال لوړ وساتي تر څو په دغه وایرس باندې برلاسه شي.
د کرونا وایرس د لاغ پرېدو یا د چټک پرېدو یو لامل دا دی چې والی صاحب ویل کېږي چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. تاسو دغه موضوع څومره مهمه ګڼئ چې دغه دوره مو تېره کړې ده او لا هم په قرنطین حالت کې او تر اوسه مو هم کرونا وایرس مثبت دی؟
واقعا هم د دې نظر سره موافق یم. متاسفانه په کندهار او د افغانستان په ټولو ولایاتو کې خلق د کرونا موضوع دومره جدی نه نیسی. حتی ځنې وایي چې دا خارجي پروژه ده، ځنې وایي چې دا په مسلمانانو تاثیر نه کوي او دا د غیر مسلم لپاره پیدا شوه ده. متاسفانه دغه افکار او دا بابزه ګڼل وو چې نن افغانستان تقریبا اکثریت ولایتونه په ځانګړي ډول د عمومي لکه کابل او ننګرهار او قندهار او بلخ او هرات او دا ځینه د جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم سره وخت ده که چیرې خلق کرونا وایرس جدی و ننیسی، زه فکر کوم موږ د ډېر بد حالت سره مخامخ شو.
بله ولی سبا روسي پښتنه غدا چې خلکو ته څه روحي تکلیفونه پیدا شوي دي، ډېر چرت وي، تشويش کوي دغه موضوع ته چې کزه کرونا شمه خدای مکه، یعنی کرونا یعنی مرګ، څه ډډګرنه ورکوي دوی ته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، اول خدا چې د یو انسان دپاره چې کوم وخت مقرر شوی بله نه کېږي، ولې همېش یو انسان باید ځان ته د دې مورال خپله ورکړي، د دې جرأت خپله ورکړي چې کرونا هم د نورو تکلیفونو غوندې یو وایرس ده، او که مثلا زه نن کرونا شوی یم نو ان شاء الله زو په دې باندې برلاسه کیږم. هغه صحیح لارښوونه چې هغه ډاکټران کوي چې مثلا هغه د ځینې هغه میوجاتو او یا ترکاري باب خوړل چې هغه ویټامین سي لري، د نور د کورنۍ د نور غړو نه جلاواله ده، او صحیح تدابیر مراعات کړي، زه ډاډه یم چې هر څوک پرې برلاسه کیږي.
د کندهار ولی حیات الله حیات و چې په کووید 19 ناروغي لاخته کېدو وروسته یې لازادې راډیو سره په خبرو کې د خپل روغتیايي وضعیت په اړه خبرې کولې. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ګواښ کوي چې که افغانان طبي سپارښتنې او محدودیتونه رعایت نکړي، په افغانستان کې به کرونا ویروس انساني ناورین رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په یو کلیپ کې وکړي چې د تیرو 40 ساعتونو د مثبتو پیښو په اړه باندې ثبت کړی وو. ښاغلی مجرو ویل په تیرو 40 ساعتونو کې 643 کسان په کرونا ویروس اخته دي. په دې سره ټول ټال 13,659 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 240 مړه شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. 14 طالبان هم په نښته کې وژل شوي دي. نن د می 9 د غبرګولي 9 کېږي چې د پښتو ژبې نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت هر کال فرنګیان او پښتانه غونډې نیسي، خو سږ کال د کرونا وبا په خاطر باندې لوی غونډې نه دي نیول شوي. پښتنو او د دې ژبې ویونکو یوازې په خواله رسنیو یو بل ته مبارکي ورکړي او د دې ژبې په ودې باندې ټینګار کړی دی. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی دی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. په جنوبي کوریا کې بیا د تازه پیښو په ثبت سره ځینې محدودیتونه لګیدلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحدو ایالاتو کې له 2 میلیونو زیاتو کسانو تېره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. په امریکا کې کورونا وبا د دې باعث شوی چې په دې هیواد کې شاوخوا 140 کسان وزګار شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد سالې وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هر اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کرونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو تر شمیر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوری تت ښکاري. راپورونه وایي په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي.
نن د مې 9 د غبرګولي 9 د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤول محبوب شاه محبوب ازادۍ راډیو ته په یو مرکه کې ویل چې سږ کال د کرونا وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي دي چې له لویو غونډو تیر شي او یوازې په خواله رسنیو یې یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي. د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي محبوب سره مرکه کړي او په سر کې د دې ورځې د بنسټ ایښودو په اړه ترې پوښتلي دي.
یوشته می پیړی په وایلو کې یو شمیر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډیره پورې زموږ د بری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیانو دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي او د دغه ورځې نه به هدف دای چې په دغه ورځې به سره راټولېږي د پښتو ژبې په سنزو مشکلاتو پرمختګونو به بحث کی بیا له هغه وروسته بیا په کابل کې سره دغه فرهنګیان ټول راټول شول فکر کوم چې په هغه وخت کې د دوی سلا یا راغلی و یا به نه و راغلی بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشوه چې د غبرګولي اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي له هغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال منځل کیږي بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ مانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي
د دغه ورځې د بنسټي خدل یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودی او د پرمختګ لپاره کار وشي څه فکر کوي لڅ وخت چې دغه هڅه شوې دي پښتو ژبې وده کړي کڅنګ
لکه څنګه چې موږ یو شمیر مذهبي ورځې لرو مثلا اختر وی موږ تاسو یو بل کرزو هغه ته اختر مبارکي ورکو او تر ډیره پوری بحث هم خوشحالي وي همدا شان ځین نور فرهنګي ورځې لرو نو په دې د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممداو چیر په دې ورځ به پښتانه سره راټولېږي دا که په افغانستان کې وي کدا د هواد بهر وي دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه بحثونه کوي علمي سیمینارونه بنسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمينه به برابرېږي لنی کمرغه کڅه هم په شمیر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي خو د غورز هم د پښتنو او یا هم د هر خلکو لپاره شغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یو یاداوري یو ورځ ده زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې را د پښتو ورځ شته باید د پښتو لپاره کار وکړو زموږ هغه خلک چې هغه مثلا بیخي فرهنګیان دي د طب ډاکټران دي انجنیران دي دي تورته نور خلک دي زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو ګڼو انجنیرانو او ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپل ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو او زه فکر کوم چې د دغه ورځې ټاکنه یو 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 مثبت ګام او پښتو ژبې ته ګټه رسولې ده
په نړیواله کچه باندې د دغه ورځې د بنسټي خدلو په اړه باندې خبرګونونه څو او آیا هڅه شوې دي چې مثلا د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځې په نوم داسې د پښتو لپاره هم دغه یو کار وشي او بل اخره یو نړیواله مرجه کې دغه پساب تور رسیدي
په ټوله دنیا کې یو شمیر نړیوالې ورځې هم شته او لدې ور علاوه ځینی د ځینو ژبو ځانګړي ورځې دي مثلا د اردو ژبې ځانګړي ورځ شته د ازبکي ژبې ځانګړي ورځ شته د پښتو ژبې شته هغه ژبې چې د غوي هغه حیثیت یا د ویونکو شمیر کم یا له مشکلاتو سره مخ وي ډېر پرمختللي ژبې نه وي د دوی د پرمختګ او د ډیر لا بحث لپاره د غژبو وینکو دا ډول ورځي ټاکلې دي لنی کمرغه په 2000 او اتم کال کې په دې اړه بحثونه وشول چې دغه ورځ باید ثبت شي دا چاري یو څه مخې ته سر لامړلی چې په نړیوالو سندونو کې دا باید ثبت شي ولې بعد وخت چې بیا دغه چاره ډیره مختلا نړه په دې ورسره کې په 2013 کال کې هم یو ځل بیا یو هڅه وشو مختلف په دغه برخه کې کار شروع کړ باید دغه ورځ رسمي ثبت کړو هغه پروسه یو څه مخې ته لاړه او بیا بیرته ودرېده ځکه اړتیا دا و چې موږ باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا دغه پروسه مخې ته وړوي خو له بده بخته چې موږ په دې برخه کې کامیاب نشو خو د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې دغه کیسه کچیرته هلته د ژبې ورځ ټاکل شوې وي هغه په نړیوالو سندونو کې ثبت او په هغه ټاکلې ورځ باندې تمغه ژبې وینکې چې دی یو خپل ژبه د ژبې په اړه بحثونه کوي او دغه ورځ مانځي
موږ کورونای غوښته وضعیت هم خنه دی یعنی غونډه به ډېرې په سختۍ جوړیږي سکهال دغه ورځ د منځلو لپاره څه کیږي فرهنګان څه کوي
دوه موضوعات یو خدای چې موږ هم دغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي دا البته په اروپا کې منیج شوی دی خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو زه خپل هم پاره کې یو ګډونوالی مو د دې برخې مسؤلیت راسپارل شوی همدارنګ موږ یو شمیر ځوانانو نن مازیګر سره ناسه پلان کړی دی چې ځالته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډیر کم او لاند لیکچر ورکم او لاغه ور علاوه یو کې پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چیرې د پښتو ورځ باید ون منځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کار وکړو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد او د ازادۍ رادیو له همکار محبوب شاه محبوب سره مرکه مو اوریده او اوس هم د ازادۍ رادیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې ستاسو د خوشی په هله د دې اونې د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونې کې بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصرې در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور ورسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دې اونې کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، زه غلالی پولادیم د هلمن ول ټول هیوادانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. هله د دغه اختر په رسیدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راځي او ټول هیوادوالو ته دغه هله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو ستر مخنیوي هم دغه د تاسو د خپل ځانو سره ځای وکي او وصول مراد کې او د دولت څخه هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخلي، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپل په ایران نه ځغېږم. خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستانه شي. سلام علیکم، خاطر بلخی د ایران.
السلام علیکم، زه د نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چشنو د کلنه ولبین خبرې کوم. دا زاده راځو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځل او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزي او د منځل او د سن مبارکي ورته وایم. ډیره ښه او بزرګه میشوه او راډیو کې چې د دې روزي د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لسر پوښه په زرو په خښوي دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکه په یو ملک کې د افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی. او خو دې په دې ډول چې موږ سره د کوټنی اثر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ځانيب کې راشي د افغانان د کوم کچيب او د بدبختۍ سره مخامخ دي. الله پاک دې بدبختۍ نه خلاص کړي او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردې مملکو کې باندې دي او په چړو وخلکیږي یو یا غرمو ته چول کیږي یو ظلم او زیاتی او سکیږي. الله دې وکړي چې زموږ افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دی او دغه رخلا شي. وسلام.
السلام علیکم، شیر صاحب د تنظیم څخه خبرې کوم. زما نوم آزادي راډیو چې په معرف ریاست کې دوه سوه مستنې هل شوي دي او ماتم مستنې دي. کندهار ولایت کې یا په نورو اصلاحات اداري جوړ جوړ شوی چې د بستو په سات د مانځ ایسته کې دا کوم بستونه چې په فساد څخه په دغه کې وو صاف رامن کې دی هغه به داغه د پاریسلاتي داری به جوړ شوی. اوسم اصلاحي ادارې تش فنامه ماز جوړ شو فتندار کې نور هغه فساد دی. یوازې 210 وسونه و ماتم وسونه دی په دغه کې اعلان شوی دی په کندار کې. نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشری چې ورته خپل ټاپ اپ او سرچینې متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 پرسنه اعلان شوی دی. نو ازادي راډیو سره په ډیر حساب باندې دغه او په ډیر درناوي سره دغه زموږ پیغام در مسول چارواکو پر ورسی.
کندوز ولایت د شترچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د کندوز ولایت د بیخي د سیسر له خراب او د چار وخت تیریږي ډیر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال د دې باید چې مخنیوی ونیسي او موټر اغلا کیږي او چې